درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. امریکا نن یک شنبه د ایران درې اتمي تاسیسات په فوردو، نتنز او اصفهان کې په بریدونو کې په نښه کړل. د ازادي راډیو د فردا څانګې د راپور لمخې دا تاسیسات کاملا له منځه تللي دي. ولسمشر ډونالد ټرمپ دا بریدونه بریالي وبلل او پر ایران غږ وکړ چې سوله وکړي یا نورو بریدونو ته ځان چمتو کړي. ایران د بریدونو ته توند غبرګون ښودلی دی. د ایران بهرنیو چارو وزیر عباس رخشی ویلي د دغو بریدونو د عواقبو ټول مسؤلیت امریکا ته ورګرځي. په عین حال کې له دې بریدونو وروسته ایران پر تل ابیب او حیفا ښارونو بریدونه کړي دي چې د راپورونو له مخې 13 کسان پکې ټپیان شوي دي. د ایران پر قم ښار بیا د اسرائیلو په بریدونو کې 4 کسان وژل شوي دي. د ایران پر اتمی تاسیساتو د امریکا له بریدونو وروسته نړیوالو پراخ غبرګونونه ښودلی دي. د ایران په گاونډ کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر ایران د امریکا برید غندلی او ویلي دي ایران د ملګرو ملتونو د منشور په اساس د خپل ځان د دفاع حق لري. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي بیا د بریدونه د سیمې او نړۍ امنیت ستر ګواښ بللی دي. د کرزي په ټکو د ایران د اتمی پروګرام موضوع د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ له لارې حل شي. سعودي عربستان، قطر، عمان، ترکیه او روسیه بیا د بریدونه غندلي او له دواړو خواوو یې د زغم غوښتنه کړې. د اروپایي ټولنې هیوادونو بیا په امریکا او ایران غږ کړی چې بیرته د خبرو ته ستانه شي. د ایران له جګړې ورآخوا په غزه کې د دریو اسرائیلي ارغملو جسدونه موندل شوي دي. دا جسدونه شل میاشتې وروسته له هغې موندل کیږي چې د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې حماس وسلواله ډلې پر اسرائیلو په برید سره دغه کسان غزې ته د ارغملو په توګه وړي وو. اروپایي ټولنه او امریکا حماس وسلواله ډله ترهګریز سازمان ګڼي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیلو پوځ ویلی دی چې په ځانګړو عملیاتو کې موندل شوي جسدونه د اسرائیلي وګړو دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د سوریه او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره په جلا جلا کتنو کې د دوه اړخیزو همکاریو پر پیاوړتیا خبرې کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبرپاڼه کې ویلي دي چې د غلی د کارته په استانبول کې د اسلامي همکاریو سازمان د یو 15 غونډې په درشل کې شوې دي. خبرپاڼه کې راغلي دي چې متقی خپل سوری سیال اسد حسن شیبانی سره د تاریخي اړیکو پر پیاوړتیا خبرې کړې دي. متقی له ازبکستاني سیال بختیار سعیدوف سره پر اقتصادي، ترانزیتي او سوداګریزو اړیکو خبرې کړې دي. او وروستی خبر دا چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي د سید رحیم سعیدی په نوم افغان فلم جوړونکی د طالبانو له بنده آزاد شوی دی. د دغه سازمان د آسیا برخې نن یک شنبه پر خپل ټویټر ویلي دی چې سعیدی له 11 میاشتنی بند وروسته آزاد شوی دی. د دغه سازمان په ټکو هغه د بیان د ازادۍ له حق څخه د ګټه اخیستنې په خاطر زندانی شوی وو. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه لرو. د ایران په اتمی تاسیساتو د امریکا برید او نړیوال غبرګونونه.
The lead B2 dropped two GBU-57 massive ordnance penetrator weapons on the first of several aim points at Fordo.
د جګړې د دوام په سوری کې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو اندېښنې.
وضعیت مو بسیار خراب
است. زموږ وضعیت ډېر خراب دی. ټول په ویره کې یو. ټول دوکانونه تړل شوي دي. انټرنیټ سم کار نه کوي. عام لومړني خوراکي توکي په ډېرې سختۍ پیدا کوي. وچ ډوډۍ نه پیدا کوي.
د انجونو د زده کړو ملي کمپاین د سوله ایز او پیاوړو اعتراضونو غږ کوي.
زموږ غوښتنه دا ده چې په دې ورځ هر افغان په هر ډول او وسیله چې کولی شي باید خپل غږ پورته کړي. له ځوانانو څخه او په ځانګړې توګه له محصلینو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې په دې ورځ د خپلو خویندو په ملاتړ صنفونو ته لیکل څخه.
افغان سوداګر وایي د واګه بندر د تړل کېدو له امله یې میلیونونه ډالر زیان کړی دی.
روزانه از خود ولایت کابل در وخت سیزن تا ده تیلر بار میشه.
د سیزن پر محل یوازې له کابل مخکې هر ورځ لس تیلر میوه باریدم چې هر یوې تر دېرش تنو.
نور مطالب هم لرو را سره پات شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
درنو اوریدونکو څنګه مو چې د خبرونه په پایل کې واوریدل، امریکا نن د ایران په اټومي تاسیساتو بریدونه کړی دي. په دغو تاسیساتو باندې بریدونو ته نړیوالو ګڼ غبرګونونه ښودلي دي. سفی ستانکزی را سره په استودیو کې دی. ستانکزی صاحب، ورستی جزئیات څه دي؟
بله مننه. تر غبرګونو مخکې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر پیټر هیکس ته همدارنګه د امریکا د وسلوالو ځواکونو د ګډ لوی درستیز قماندان د ایران په هسته ای اټومي سایټونو باندې د تیر شپې د بریدونو په ارتباط باندې تازه جزئیات خبر کړی دي. جنرال دین کاین چې د امریکا د هوایی ځواکونو جنرال دی او دمګړی د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز دی، هغه ویلي دي چې د ایران په دریو واړو اټومي سایټونو باندې بیګا په سیمه ایز وخت سهار په 2:30 دقو باندې د امریکا بریدونه پیل شول. خدای چې د غږ سره واورو.
At approximately 6:40 p.m. Eastern Standard Time, 2:10
د امریکا په وخت د شپږ او لس ماښام چې په محلي وخت په ایران کې د سهار 2:30 دقیقې دي، دوه الوتکو دوه جی بی یو سنګر ماتونکي لوی بمونه پر فوردو اټومي بټۍ وغورځول. لکه څنګه چې ولسمشر بیګا وویل، وروسته نورو بم غورځونکو خپل هدفونه وویشتل. 4 لوی بمونه پر دوو اټومي تاسیساتو واچول شول. د ایران درې وړه اټومي سایټونه شاوخوا د سهار په 2:30 د ایران په وخت تر بریدونو لاندې راغلل. ټاماهاک میزایلونه بیا په آخر کې پر اصفهان وغورځول شول چې ډاډمنه کړو موږ د عملیاتو په ترڅ کې سیال لوری غافلګیره کړو. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر هم د ولسمشر ترامپ هغه ټینګار بیا تکرار کړ چې نه پرېږدي ایران اټومي وسلو ته لاسرسی پیدا کړي. همدارنګه د په ډاډ سره وویل چې د ایران د اټومي وسلو د جوړولو خوب یې اوس مات کړی دی. اوس به هم راشو پر ایران د امریکا د بریدونو په اړه غبرګونونو ته. په خپله د ایران د حکومت په تیره بیا د ایران د بهرنیو چارو وزیر چې د بریدونو په اړه باندې د غبرګونو په لومړي سر کې د غبرګون خوبالی ویلي و چې دا بریدونه په ښکاره د ملګرو ملتونو د منشور د اساسي اصولو نقض دی او د امریکا او اسرائیلو لپاره به خطرناکې پایلې ولري. ښاغلی راغچی چې په ترکیه کې دی په استانبول کې په کانفرنس کې خبرې هم کړي دي او ویلي دي چې د امریکا لپاره به د دغه برید ټول عواقب به د امریکا په غاړه باندې وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په سیمه کې وضعیت نازک بللی او له دواړو خواوې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې ده. روسیې بیا ویلي چې دغه هیواد د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا بریدونه په کلکه غندي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په خپله اعلامیه کې ویلي د یو خپلواک دولت په خاورې د توغندیز او بمي بریدونه په هر دلیل شوي د نړیوال قانون د ملګرو ملتونو د منشور او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیکونو څخه په ښکاره سرغړونه ده. د امریکا بلې سیالې چین هم دغه بریدونه په کلکه باندې غندلې دي. خو د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤل کایا کالاس ویلي امریکا او ایران د بیرته د سولې د مذاکرو میز ته راستانه شي. هغې په خپله اکسپانه لیکلي، زه له ټولو خواوو غواړم چې د تاوتریخوالي د زیاتوالي د مخنیوي په برخه کې بیرته په هدف دي بیرته د مذاکراتو میز ته راستانه شي. د هغې په ټکو ایران ته د اجازه نه ورکول کېږي چې اټومي وسلې ولري او د دوشنبې په ورځ اروپایي وزیرانو په دې اړه له ایران سره خبرې هم کړي دي. د برېټانیا صدر اعظم کیر ستارمر هم د ایران پر اټومي تاسیساتو بریدونه په سیمه کې د اټومي وسلو د ګواښ راکمول بللی دي. په منځني ختیځ کې بیا غبرګونونه څراڅه متفاوت دي. سعودي عربستان د امریکا له لوري د ایران پر اټومي تاسیساتو بریدونه ته اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي په دې اساس شرایطو کې هڅه کوي د جګړې د کمیدو لپاره حل لارې پیدا کړي څو په سیمه کې تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېږدي. د عراق دولت بیا د ایران پر اټومي تاسیساتو بریدونه په کلکو ټکو غندلي او خبرداری ورکړی چې د امریکا دغه ډول بریدونه په سیمه او منځني ختیځ کې د ټولو هیوادو سوله او ثبات په خطر کې چوي. پاینال کې عمان چې د امریکا او ایران ترمنځ د منځګړي رول لوبوي په یو بیان کې پر ایران د امریکا دغه بریدونه غندلې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت هم خبرداري ورکړي چې پر ایران د امریکا بریدونه د سیمې د هیوادو لپاره ناوړه پایلې لرلی شي. اسرائیل بیا هغه وعده چې پر ایران د امریکا د بریدونو کلک هرکلی کړی او دا یو تاریخي اقدام بللی. د اسرائیلو د دفاع وزیر اسرائیل کاتس ویلي د دغو بریدونو هدف دا و چې اطمینان ترلاسه شي په سیمه کې هیڅ هیواد اټومي وسلو ته لاسرسی نه لري، هغه وسلې چې د اسرائیل او امریکا ګټې په سیمه کې په خطر اچوي. د طالبانو حکومت، البته افغانستان چې د ایران سره ګاونډی دی، پکې واکمنو طالب چارواکو د دغو بریدونو په تړاو تر څو ساعتونو تیریدو هم څه نه دی ویلي، باوجود دې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر هم په استانبول کې دی، ممکن له ایرانی سیال سره هم ګوري، خو په دې رابطه تر اوسه څه غبرګون نه دی ښولی او نه د طالبانو جګپړي ویاند ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر او نورو بیانو کې په دې رابطه باندې څه ویلي دي. خو د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي بیا پر ایران د امریکا بریدونه د ملګرو ملتونو د منشور خلاف او د سیمې او نړۍ امنیت ته ستر ګواښ یاد کړي. ښاغلي کرزي وړاندې ویلي د ایران اټومي پروګرام موضوع دی د خبرو او ډیپلوماسۍ له لارې حل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا پر ایران دغه بریدونه غندلي دي او ویلي دي چې ایران د ملګرو ملتونو د منشور مطابق د خپلو منافعو د دفاع حق لري. ترکیه بیا پر ایران تیره په اټومي تاسیساتو د امریکا د دغو بریدونو په ارتباط ویلي چې دغه بریدونه دا خطر زیاتوي چې سیمه ییزه شخړه په نړیوالې سطحه باندې خپره شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې انقره د بریدونو وروسته د احتمالي پایلو په اړه ژور اندېښمنه ده.
ډیره مننه درنو اوریدونکو. د ایران په اټومي تاسیساتو مو د امریکا د نننیو بریدونو راپورټ واورېده او د دغو بریدونو په اړه خبرګونونه. د امریکا ولسمشر دغه بریدونه بریالي بللي او ویلي دي چې ایران د خبرو ته ستون شي. ایران وایي دوی د خبرو میز نه دی پریښی، خو چې کله خبرې روانې وي اسرائیلو په ایران برید وکړ. همکار اسد لودین د سیاسي چارو کارپو او امریکا کې د پانتون استاد نجیب آزاد پوښتلی دی چې ایران له لسو ورځو راهیسې اسرائیلو سره په جګړه دی او اوس امریکا هم جګړې ته داخله شوه، آیا تهران ته به له خبرو اترو پرته بله کومه لاره پاتې وي کنه؟
که د اسرائیلو څخه د امریکا ملاتړ واخیستل سي، نه یوازې چې د ایران په مسله کې، په ټولو مسایلو کې، په منځني ختیځ کې که هغه د غزې مسله وي او که په ټوله کې په منځني ختیځ کې د اسرائیلو کوم رول چې دی، که د امریکا ملاتړ دې څخه واخیستل سي، زه فکر نه کوم چې اسرائیل دې تر ډېره وتوانېږي چې دوام دي وکړي. نو ایران په دې خبر و چې که برید مستقیم اسرائیل پیل کړی دی، اما دا د امریکا په غوښتنه او د امریکا په ملاتړ سوی دی. اوس چې د اسرائیلو سره متحده ایالاتونو هم عملا او په فزیکی لحاظ په دې برید کې برخه واخیستله، زه فکر کوم چې ایران په سلو کې 15% هم په هغه موقف کې نه دی چې هغه نور مقاومت وکړي، ځکه چې اوس وضعیت خو نو دغسه و چې د امریکا ولسمشر بیا له بده مرغه په ډېرو مسایلو کې د امریکا ټول قوانین تر پښو لاندې کوي او یو ډول هغه د خپل هغه فردي غوښتنه ترسره کوي. نو ایران پرې پوه دی، نو داسې اټکل کېږي چې ایران به ډېر زر خبرو ته حاضر شي. د دې واخوا د ډېر بل لار نه لري، ځکه که چېرته دوی مقاومت وکړي نو نه یوازې چې اوسنی ایراني رژیم له منځه ځي، بلکې ټول هغه څه له منځه ځي چې دوی په تېرو څلورو لسیزو کې کار پرې کاوه.
بله، او آزاد صاحب، دغه الوتکې چې دغه درې اټومي بټۍ په نښه کړې په ایران کې، دا د میزوري له هوایي اډې نه الوتې دي، یعنی دلته په منځني ختیځ کې هم امریکا هوایي اډې لري، لامل څه دی چې له امریکا نه الوتکې راجګیږي او ایران کې بمباري کوي؟ سره لیدې چې منځني ختیځ کې دلته نږدې هم د امریکا پوځي اډې دي، الوتکې شته؟
دا ډېره تخنیکی پوښتنه ده، خو تر کومه ځای چې زه معلومات او مطالعه لرم، هغه دوه الوتکې دي، او بي دوه الوتکو دپاره چې دغه الوتکې څنګه جوړې شوي دي په تخنیکي لحاظ، او د دې لپاره د دې الوتکو دپاره چې کوم هوایي ډګر په کار دی، کوم هنګر یې په کار دی، هغه په هر سیمه کې نسی کېدلی. امریکا یې تر اوسه پورې نه لري، البته داسې خو نو د امریکا ایران ته ډېر نږدې دی، هوایي اډې لري، په پاکستان کې هم لري، شمسی هم لري، جیکب آباد هم لري، په منځنی آسیا کې هم لري، منځنی ختیځ کې هم لري، په کښتو کې هم لري، لیکن د بی ټو او بی دو پنځوس، دا بی دو او بی دو پنځوس په افغانستان یې بریدونه کړي وو، د دغو هوایي ډګرونه، ځکه دغه په تخنیکي لحاظ دغو تخنیکي مسایل ته په کتو هوایي ډګرونه په امریکا کې دي. میزوري د بی دو پنځوس دپاره دي، همدارنګه په انډین اوشن یا په هندوستاني بهر کې هم د تر بریده پورې کولی شي چې دغه الوتکو هوایي ډګر ولري، د کښتۍ د لارو، خو هغه ډېر ګران تمامېږي. او د بی دو پنځوس دپاره د افغانستان لپاره چې دوی کومې الوتکې وکارولې، د هغه د ټکسس وي، نو په تخنیکي لحاظ د امکاناتو په اساس باندې میزوري تر اوسه پورې هماغه یوازنی هوایي ډګر دی چې د بی دوه هوایي الوتکو یا جت الوتکو کوربتوب کولی شي. د دې هوایي ډګر، د دې رنوی، د دې هنګرز، هغه تر اوسه پورې امریکا نه ده توانېدلی چې د میزوري نه د باندې یا د امریکا نه د باندې باندې په نورو سیمو یا نورو اډو کې دې په هغه ډول په تخنیکی لحاظ هغه امکانات ولري چې دغه الوتکې دې هلته وکولی سي چې هم ناستې وکړي او هم دې عملته ووسي او هم دې دماغه ځای په هوا سي.
سیاسي کارپوه او امریکا کې د پوهنتون استاد نجیب آزاد سره مو د سیمې د وروستیو تحولاتو په هکله د ازادي راډیو مرکه واورېده.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د امریکا لخوا د ایران پر اټومي تاسیساتو تر هوایی بریدونو او د ایران او اسرائیلو ترمنځ د شخړو لغزیدو او پراخېدو وروسته په ایران کې میشت یو شمیر افغان کډوال د وضعیت د لا خرابېدو په اړه اندېښمن دي. یو شمیر دوی ازادي راډیو ته وویل افغانستان ته هم هلته د شته ستونزو او خطرونو له ویرې نشي ستنېدلی، خو یو شمیر نور بیا وایي ګواښونه به وي خو اړ دي چې بیرته ستانه شي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران په فردو، نتنز او اصفهان کې په اتومي تاسیساتو د امریکا تر برید وروسته د لا زیاتو بریدونو ګواښ هم کړی دی. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ایران په فردو، نتنز او اصفهان کې پر اټومي تاسیساتو تر هوایی بریدونو او د ایران او اسرائیلو ترمنځ د شخړو له غځېدو او پراخېدو وروسته په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال د وضعیت د لا خرابېدو په اړه اندېښمن دي. یو شمېر دوی نن یکشنبه د جون په 22مه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د امنیتي ګواښونو له امله ایران ته پناه وړې وه، خو اوس هلته هم خوندي نه دي. له دې ډلې په تهران کې یوې استوګنې افغانې چې د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، د غږ د بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
زموږ وضعیت ډېر خراب دی، ټول په ویره کې یو، ټول دوکانونه تړل شوي دي، انټرنیټ سم کار نه کوي، عام لومړني خوراکي توکي په ډېرې سختۍ پیدا کوو، وچه ډوډۍ نه پیدا کېږي. موږ ټول ډېر ډارېږو، بېرته افغانستان ته هم نشو تلای ځکه هلته موږ ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی، له یو نامعلوم وضعیت سره مخ یو.
خو په قزوین کې میشت یو بل افغان کډوال چې د هم د ورته ستونزې له امله ونه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل که څوم پوهېږي چې ممکن په افغانستان کې هم ګواښونه وي، خو اړ دی چې بیرته هیواد ته ستون شي. دی وایي وضعیت ډېر خراب دی، د کارونو مالکانو ټول افغانان له کارونو رخصت کړي او ورته یې ویلي چې خپل وطن ته ولاړ شي. ډېرو افغانانو کورونه پرېښي دي، وضعیت ډېر سخت دی، آن یوه وچه ډوډۍ په خار کې نه پیدا کېږي. افغانان اړ دي چې بیرته افغانستان ته ستان شي، بله لار نه لرو. دغه اندېښنې داسې مهال دي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې او نښتو له پراخېدو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شنبې په ماښام د امریکا خلکو ته په یو پیغام کې په رسمي ډول اعلان وکړ چې د امریکا الوتکو د ایران پر دریو اټومي سایډونو فردو، نتنز او اصفهان بریالي بریدونه کړي. هغه خبرداری ورکړ چې ایران باید سوله وکړي، کنه د لا زیاتو بریدونو شاهد به وي. له دې بریدونو مخکې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي وو چې له 5 میلیونو څخه زیات افغانان چې په ایران کې میشتي د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. نوموړي د شنبې په ورځ د جوزا 1 په خپله ایکسپانه په یو پیغام کې د ایران له حکومت وغوښتل چې نړیوالو قوانینو ته په درناوي سره د افغانانو په ځانګړي ډول د کډوالو ساتنه وکړي. له حکومت چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه پیل شوې، په ایران کې میشت افغانان د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه د جون 22مه د 10مې ورځې لپاره هم دوام لري. لا هم دواړه خواوې پر یو بل هوایي بریدونه کوي چې ګڼو ملکیانو ته پکې هم مرګ ژوبله اوښتي. مخکې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د اسرائیلو په بریدونو کې ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم وژل شوي او ژوبل شوي هم دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:09 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
د د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه او یو شمیر سوداګر وایي د واګه بندر د تړل کېدو له امله یې د میلیونونو ډالرو سوداګري درېدلې. دا ټولنه او سوداګر د پاکستان او هند له حکومتونو غواړي چې د تیر په څیر په واګه بندر افغان سوداګرۍ ته اجازه ورکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم مني چې په دې وروستیو کې د سیمه ییز کړکېچ له امله د دغه هېواد د وچې میوې صادرات ستونزو سره مخ شوي دي. واګه بندر د هند او پاکستان ترمنځ تر شخړې وروسته له نږدې دوه میاشتو راهیسې د افغان سوداګرۍ پر مخ تړل شوی دی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان سوداګرۍ پر وړاندې له نږدې دوو میاشتو راهیسې د واګه بندر تړل کېدو په ځانګړي ډول د وچې میوې صادرات سخت زیانمن کړي دي. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي هر ورځ له دې درکه د افغانستان عاید ته یو میلیون ډالر زیان رسیږي. د دغې ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان او هند حکومتونو وغوښتل چې د تیر په څیر په واګه بندر افغان سوداګرۍ ته اجازه ورکړي.
روزانه از خود ولایت کابل در وخت سیزن تا ده تیلر بار می شده.
د سیزن پر محل یوازې له کابل مخکې هر ورځ لس تیلر میوه بارېده چې هر یوې تر دیرش ټنو پورې وه، او چې سیزن یعنی فصل نو د کندهار، هرات، کابل او ځینو نورو ځایونو نه به هر ورځ تر پنځه لاریو د واګه په لور روانېده. هر ورځ د افغانستان عاید ته یو میلیون ډالر ضربه رسیږي.
نوموړی زیاتوي چې یوازې له تیر کال راهیسې ممکن د پنځوس یا شپېته میلیون ډالرو په ارزښت وچه میوه په ګدامونو کې او بزګرانو سره پاتې وي. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنې مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې له خونې او د طالبانو حکومت له اړوندو بنسټونو هم غوښتي وه چې دا ستونزه له ډیپلوماتیکو لارو هواره کړي، ځکه د دوی په خبره د افغانستان د تازه میوې وخت هم پر رسیدو دی او د طبي بوټو سوداګري هم د دغه بندر د تړل کېدو له امله په ټپه ولاړه ده. د روان کال د اپریل په څلېرویشتمه د هند د کشمیر په بهلګام سیمه کې له مرګونې برید وروسته چې له امله یې د هند او پاکستان ترمنځ شخړې وسوې او تاوتریخوالی رامنځته سو، واګه بندر د افغان سوداګرۍ پر مخ وتړل سو. له یو سلو پنځوس زیاتې موټرې چې مخکې د پاکستان خاورې ته ننوتې او واګه ته په لاره وې د دې تاوتریخوالي له امله بندې پاتې سوي چې وروسته بیا د تېرېدو اجازه ورکړل سوه. خو په وچې میوې بار د افغان سوداګرو یولس لارۍ لا هم د پاکستان په واګه بندر کې بندې دي او لا ورته د اوښتو اجازه نه ده ورکړل سوې. یو شمېر افغان سوداګرو له دې ډلې حاجي عبدالاحد ازادي راډیو ته وویل چې دوی د واګه بندر له امله سخت زیانمن سوي دي.
لار خو موږ ته ډېر زیات زیانونه اړولي دي. اوس لار بنده ده تقریبا سلګوش موټر اوس هم زموږ افغاني مالونه هلته ولاړ دي او زیان د اندازې څخه زیات هغه مالونه چې یو سر څلور شپېته موټره وه هغه هم چینجان کړي وه یا خراب شوي وه، ډېر زیات زیان ورته اړول سوی. یا دلته چې کوم درجې موږ په کولډ سټورو یا دغه کوم دلته ترکیب نه لرو په افغانستان کې تم د دې مالونه خرابېږي او نوی فصل را باندې راغی، دغه موږ ته د تباهۍ سره مخامخ کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم مني چې په دې وروستیو کې په سیمه کې د کړکېچ له امله د دغه هېواد د وچې میوې صادرات ستونزو سره مخ دي. د دغې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې چابهار بندر هم د افغان سوداګرۍ پر مخ تړلی دی. که څه هم د دې سوداګرو او اړوندو ادارو د اندېښنو او شکایتونو په اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند اخونزاده عبدالسلام جواد ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو یاد وزارت درې ورځې وړاندې د یوې لمې په خبرولو ویلي چې په سیمه کې د کړکېچ سربېره له افغانستان سره د هېوادونو سوداګریز راکړه ورکړه له خنډونو پرته په منظمه توګه دوام لري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او د وچې میوې د صادراتو ټولنې د معلوماتو له مخې د واګه بندر له لارې هر کال د 500 میلیونو ډالرو په ارزښت وچه میوه هند ته صادرېږي او له هند د 800 میلیونو ډالرو په ارزښت ترانزیتي توکي د کراچۍ بندر له لارې افغانستان ته واردېږي. د یادونې ده چې شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د هند بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او هندوستان ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د چابهار بندر یادونه هم کړې وه. د تېر جمهوري نظام پر مهال افغانستان له هند سره د هوایي دهلیزونو له لارې هم سوداګریزه راکړه ورکړه کوله چې اوس مهال غیر فعال دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاج نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدرې اپ زر ته زره خال کې
د سیان گالو شخ
پنده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او چیرې میدار او څنګهلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میدار ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د انجنونو د زده کړو ملي کمپاین په افغانستان کې له ځوانانو غوښتي چې د انجنونو پر زده کړو د محدودیت پر ضد مدني سولایز او پیاوړي اعتراضونه وکړي. د کمپاین په یو اعلامیه کې ویلي د دې محدودیت پر ضد غلي پاتې کېدل د افغان جنو په حق کې جفا ده. په همدې حال کې شمیر ځوانان وایي که څه هم د نجونو د زده کړو لپاره له بېلابېلو لارو خپل غږ پورته کړی دی خو د دوی په خبره د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې اوس مهال هر ډول سوله ایز اعتراضونه بند دي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو زده کړې بندې کړې دي او سره له دې چې د بېلابېلو هیوادونو او نړیوالو موسسو لخوا اوربان فشار غلی دی تر اوسه په دریځ کې توپیر نه لیدل کیږي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین په یو اعلامیه کې د افغانستان ځوانان او محصلین هڅولي چې د نجونو پر زده کړو د محدودیت پر ضد سوله ییز او مدني فعالیتونه وکړي. په دغه اعلامیه کې چې یو کاپي ازادي راډیو ته هم را لیږل شوی له ځوانانو او محصلینو غوښتنه شوې چې لږ تر لږه د هرې هجري لمریزې میاشتې لومړۍ نیټه د نجونو پر زده کړو د محدودیت پر ضد اعتراضونو ته ځانګړي کړي. د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین د مشرتابه شورا غړي ډاکټر خوشحال روحي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دا تر ټولو مهم مدني او اغیزناک حرکت دی.
زمون غوښتنه دا ده چې په دې ورځ هر افغان په هر ډول او وسیله چې کولی شي باید خپل غږ پورته کړي. د ځوانانو څخه او په ځانګړي توګه له محصلینو څخه زمون غوښتنه دا ده چې په دې ورځ د خپل خوندو په ملاتړ صنفونو ته له تک څخه ډډه وکړي. له ټولو ملي رسنیو زمون هیله ده چې په دې ورځ خپل پروګرامونه هم د نجونو زده کړو ته ځانګړي کړي. بنسټونه او ټولنې باید په دې ورځ حضوري او آنلاین غونډې کانفرنسونه او سیمینارونه جوړ کړي.
نوموړي ویل دغه راز دي ځوانان او محصلین د دغه محدودیت په وړاندې هر اونۍ عملی اقدام وکړي. یو یادښت دی ولیکي یا د هم یو ویډیو جوړ کړي او د واحد هشټګ لاندې د ټولنیزو رسنیو له لارې د خپل خويندو غږ تر نړۍ ورسوي. خاغلی روحي له دینی عالمانو هم وغوښتل چې په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي او د نجونو د زده کړو لپاره د غږ پورته کړي. دغه کمپاین په اعلامیه کې ځوانانو او محصلینو ته په اشاره ویل شوی تاسو چې نن په ټولګیو کې ناستې کتابونه لولئ هیلي او د راتلونکي خوبونه جوړوي آیا پوهیږئ په میلیونونو خویندو مو یوازې دا چې نجونې دي له همدې حق یعنی د زده کړو له حق نه محروم شوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان ځوانان وایي دا احساس لري او په دې برخه کې هڅې هم کړي خو دا چې په کور دننه د طالبانو له لوري محدودیتونه زیات دي د افغانستان ځوانانو ته خی په دې اړه غږ پورته کول سخت دي. د ختیځ لغمان یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دغه موضوع طالبان ته جدي مسله ګرځېدلې او دا غیتی او نو سرک کرخه ګرځېدلې ده. نو بدبختانه باید دا ووایم چې زه زما په شمول نور ډېر ځوانان نشي کولی چې اوسنیو شرایطو کې چې په وطن کې ژوند کوو په دغه مسایلو کې غږ پورته کړو یا دغه موضوع بحث کړو. نو تر ډېره مسؤلیت د هغه چا ده چې له هېواد څخه بهر دي د هغه ځوانانو مشرانو مدني فعالانو نجونو ده. دغه یو حیاتي او ملي مسله ده.
لزده کړو راګرځول شوی یو شمیر انجونی وای که څوم هر ځل د نوي تعلیمي کال په پیلېدو هیله منی وی چې د زده کړو د پیل اجازه به ورکول شي خو په خبره د هلي امداسي هلي پاتې شي. د کابل یو اوسیدونکو سعیدی کوثر هاشمی چې پر افغانستان طالبانو تر بیا ځلې واکمنې دوه مخکې د لسم ټولګي زده کوونکو ازادي راډیو ته ویل
4 سال است که دختران افغانستان
څلور کال کېږي چې افغان نجونې لسته کولې دي د جګړې یا ناروغۍ له امله نه بلکې یوازې د دې لپاره چې مونږ نجونې یو. مونږ هر سهار په یو نوي امید راپورته کېږو خو دروازې مو پر مخ تړلې دي. څلور کال کېږي چې زموږ غږ خاموشه کړی. تاسو نه غواړو چې زموږ لپاره وجنګېږي. زموږ د حق لپاره د زده کړو د حق لپاره مونږ نه غواړو په تیارو کې ژوند وکړو بلکې غواړو ښه راتلونکی ولرو.
نوموړي له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د طالبانو په حکومت د نجونو په زده کړو د بندیز د لرې کولو له امله فشارونه زیات کړي تر څو دوی ته د زده کړو اجازه ورکول شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږمو ټولګیو پورته نجونې له زده کړو راګرځول شوي. که څه هم د طالبانو حکومت دا پرېکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې، خو طالبانو تر دې دمه په دې برخه کې کوم نرمښت نه دی ښودلی. د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې دا مهال 1.4 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې دي، او که په دغه هیواد کې د زده کړو بندیز د 2030 کال پورې دوام وکړي، له 4 میلیونو زیات نجونې به له زده کړو بې برخې شي.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه هلا او احترامات می قبول کی قدرمنه او پروزکون کو یو زلی به هم تاسو ټول ته شرع خلاص مې مند نن ورځی درسي موضوع ته هلمن دیم چې تاسو ټول قدرمنه او پروزکون کی براترو غجور او صحتمند اوسئ او د صحت چمې بوم پتر می خو راغول علی زکون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیڅ نن ورځ مرسته تاسو درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوندې د افغان مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک وي، څه ډول شخصیتونه او کوم کارونه یې زموږ ستاسو د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. تېره ورځ لوست کې موږ تاسو یو اتله افغانه زړوره مېرمنه وپېژندل، د هغې د ژوند په حق له مو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. نن ورځ یو ځلې بیا هم همدغسې یو افغانه زړوره اتله مېرمنه پېژنو، د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک دی، څه ډول شخصیت دی او کوم کارونه یې سرته رسولي دي. نو خو جاګل علي زکون کو له تاسو ټولو قدرمنو زکون کو نه هیله لرم چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمنو او خوږو زکونکو، مخکې له دې نه چې ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو درنو زکونکو نه هیله لرم چې د لوست د پیل په شیبو کې باید تاسو ټول درنه زکونکي له خپلو ځانو سره خپل قلم، کتاب او کتابچه ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ. درنو خوشو زکون کو زمرا ستاسو د نن ورځې د لسم لوست موضوع زکیه خدادادی دیده. ولو چی مېرمن زکیه خدادادی څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې سرته رسولي دي او څرنګه مېرمن زکیه خدادادی وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له نومیالیو افغانو مشهورو او زړورو مېرمنو له جملو څخه شمار سي. نو درنو زکون کو ستاسو د ټولو د توجه په هیله، ولو چی زکیه خدادادی څوک و، مېرمن زکیه خدادادی. زکیه خدادادی څوک ده؟ زکیه خدادادی د افغانستان یو مشهور ښځینه ورزشکارا او د مقاومت او ارادې سمبول ده. درنو خوشو زکون کو، ولو چی مېرمن زکیه خدادادی د افغانستان یو مشهور پرمختللې ښځینه ورزشکارا، د سپورت په برخه کې او هم چنان د مقاومت او ارادې یو سمبول، یو بیلګه ده. هغه په 1908 مریز کال کې د هرات په ښار کې زیږیدلې ده. ولو چې مېرمن زکیه خدادادی په 1908 مریز کال د هرات په ښار کې زیږیدلې ده. د خپل معلولیت او ټولنیزو محدودیتونو سره سره زکیه وکولای شوه چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي. مېرمن زکیه خدادادی که څه هم مالیات او د ټولنیزو محدودیتونو سره مخامخ شوله، ډېر زیات ستري ننګونې د ژوند د بریا پر لور باندې راغلل. که څه هم دا د ډېرو زیاتو سترو خنډونو سره مخامخ شول، خو بیا هم د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو باوجود مېرمن زکیه خدادادی وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي او یو له نومیالیو افغانو اتلو زړورو مېرمنو له جملو څخه شمار سي. زکیه د افغانستان د ملي پروپاګاندو لوبډلې غړې ده او په دې برخه کې د لومړني افغاني ښځې میډال ګټونکي په توګه پیژندل کیږي. درنو او خوږو زدهکوونکو، ولو چې مېرمن زکیه خدادادی د افغانستان د ملي پروپاګاندو لوبډلې یو غړې یا هم اشتراک کوونکې ده، د دې ټیم یو غړیتوب کوونکې ده او په دې برخه کې د لومړني افغاني ښځینه میډال ګټونکي په توګه سره پیژندل شوې ده. یعنی دا یوازینی لومړني افغانه مېرمنه وه کوم چې په لومړي ځل یې افغانستان ته میډال وګټه په دې ورزش په برخه کې. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو د میرمن زکیا خدادادی لسته راوړنې لولو چې کله او څنګه یې ترلاسه کړی دی. زکیا خدادادی په 2021 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان استازولي وکړه. دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه وه، ځکه چې هغه لومړنۍ افغانه میرمنه وه چې په دې لوبو کې برخه واخیسته. درنو او خوږو زده کوونکو لولو چې میرمن زکیه خدادادی په 2021 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان لپاره استازولي وکړله او په دې لوبو کې اشتراک وکړه. دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه وه، یو تاریخي صحنه وه، ځکه چې دا لومړی ځل و چې یو افغاني میرمنې په دې لوبو کې ونډه اخیستې وه او په دې لوبو کې یې د افغانستان استازولي کول. یعنی دا لومړی ځل و چې یو افغان میرمنه د هیواد څخه بهر په نړیواله سطحه باندې سیالي سرته رسوي. نړیوال ملاتړ د افغانستان د وضعیت له امله د هغې سفر جاپان ته ستونزمن و، خو نړیوال سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ وکړه. درنو او خوږو زده کوونکو، کوم سفر چې میرمن زکیه خدادادی شروع کړی و دا د دې دپاره ډېره زیاته ستونزمن وه. د افغانستان کوم وضعیت چې و د هغه له عمله څخه دې نسبی کولی تر څو د افغانستان څخه بهر ووځي. نه یوازې دا چې کورني ستونزې مشکلات وه، بلکې د دې تر څنګ نورې ستونزې او مشکلات سره هم دا مخامخ شوله. اقتصادي ستونزې او داسې نورو مشکلاتو سره دا مخامخ وه. دې نسبی کولی چې د افغانستان څخه بهر جاپان ته ولاړ شي، خو مګر په هغه وخت کې نړیوالو سازمانونو د میرمن زکیه خدادادی د ملاتړ لپاره د ملاتړ وکړله او هغه د نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون لپاره کوشش وکړه تر څو دا په دغه لوبو کې سیالي ترسره کړي، او همدارنګه نو نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ په غاړه باندې واخیستل او بالاخره دوی وکولی شول د افغانستان څخه و جاپان ته سفر وکړي. اهمیت او د مقاومت سمبول. درنو خوږو زده کوونکو، زکیه خدادادی د افغانو ښځو لپاره د مقاومت یو سمبول ګڼل کیږي. یعنی میرمن زکیه خدادادی یو له هغو سترو افغانو میرمنو له جملو څخه ده کوم چې د ټولو افغانو ښځو لپاره د مقاومت مبارزې یو مثال یا هم یو بیلګه ګڼل کیږي. د هغې حضور په پارا اولمپیک کې یوازې یو ورزشي بریالیتوب نه و. یعنی میرمن زکیه خدادادی چې په دغو لوبو کې ګډون کړی و، په دغه پارا اولمپیک سیالیو کې حضور درلوده، دا یوازې یو ورزشي بریالیتوب نه و، بلکې د دې ښکارندویي کوي چې افغان ښځې حتی په سختو شرایطو کې هم خپل موجودیت ښکاره کولی سي. که څه هم افغان ښځې ډېرې زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي په ژوند کې، ډېر زیات محدودیتونه دي د دې د استعداد پر وړاندې باندې، خو بیا هم د دغو سختو شرایطو سربیره دوی خپل موجودیت ښکاره کولی سي او دوی خپل استعداد څخه ګټه اخیستلی سي. درنو خوږو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن زکیه خدادادی پیغام ولو چې افغانو میرمنو ته کوم پیغام پرېښودل دي. میرمن زکیه خدادادی یادونه کړې ده، زه دلته یم چې وښیم افغانې ښځې حتی د مالیت سره د نړیوالو سیالیو وړتیا لري. میرمن زکیه خدادادی دا یادونه وکړله چې زه دلته یم تر څو دا وښیم که څه هم افغانې میرمنې مالیت لري، که څه هم دوی سترو ستونزو او مشکلاتو سره په خپل ژوندونو کې مخامخ دي، خو بیا هم نړیوالو سیالیو وړتیا لري. دوی دا استعداد لري چې د نړیوالو سیالیو کې اشتراک وکړي او هلته خپل استعداد ښکاره کړي. نړیوال اغیزې او الهام سرچینه. زکیه د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یو بیلګه ده. هغه د افغانو ښځو په ځانګړې توګه د مالولو ښځو لپاره د یو الهام سرچینه ده. درنو او خوږو زده کوونکو، ولو چې میرمن زکیه خدادادی د نه یوازې دا چې د افغان ښځو لپاره، بلکې د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یو بیلګه، یو مثال دی. هغه د افغان ښځو او په ځانګړې توګه د مالولو ښځو لپاره د الهام یو سرچینه یا هم یو منبع ګڼل کیږي. زکیه خدادادی د ژوند درسونه. درنو او خوږو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن زکیه خدادادی د ژوند درسونه لولو چې میرمن زکیه خدادادی د خپل ژوند څخه کومې تجربې حاصل کړې دي. لومړی، محدودیتونه د ارادې لپاره خنډ نه دي. میرمن زکیه خدادادی یادونه کړې ده، هغه محدودیتونه، هغه بندیزونه چې د افغان ښځو پر وړاندې باندې دي یا هم په نړۍ کې د نورو ښځو پر وړاندې باندې دي، هغه هیڅکله هم د ارادې او کلک هوډ په وړاندې تعلیم باندې یو هند نشي ګرځیدلی. هغه دا ثابته کړله چې د ټولنیزو او فزیکي ستونزو سره سره خپل هدف ته رسیدل شونی دي. یعنی میرمن زکیه خو دا د نه یوازې دا چې افغان ښځو ته دا ثابته کړه، بلکې د نړۍ ټولو ښځو ته دا ثابته کړله چې په ټولنیز او فزیکي ستونزو سره سره که چیرې یو څوک قوي هوډ او اراده ولري، هغوی کولی شي خپل هدف ته ځان ورسوي. یعنی هدف ته رسیدل شونی دي، هیڅکله هم ناممکن نه دي. د ځان باور او دوام، میرمن زکیه خدادادی دا یادونه وکړل، په ځان باور او دوام یو له مهمو او اړینو اړخونو له جملې څخه دی. د هغې مبارزه د دې ښکارندویي کوي چې د خپل وړتیاو باور کول شي د هر ډول خنډ مخه ونیسي. یعنی د میرمن زکیه خدادادی دا څرګنده کړله چې مبارزه کول، مبارزه کول د دې ښکارندویي کوي چې خپل وړتیا باندې باید باور څوک ولري، پر خپل وړتیا خپل استعداد باندې باید څوک باور ولري. که چیرې یو څوک په خپل وړتیا او خپل استعداد باندې باور ولري، هغوی کولی سي په خپل ژوند کې د هر ډول خنډ، ستونزې او مشکل مخه ونیسي او په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. د ښځو لپاره الهام، زکیه ښځو ته یو مثبت پیغام ورکړه چې د ستونزو سره سره باید خپلې موخې تعقیب کړي. یعنی میرمن زکیه خدادادی ټولو ښځو ته دغه یو مثبت پیغام ورکړله چې که څه هم دوی د ستونزو او مشکلاتو سره په ژوند کې مخامخ کېږي، خو بیا هم د دغو ټولو ستونزو باوجود دی کولی سي خپلې موخې، خپل اهداف چې دي په خپل ژوند کې ټاکلي دي، هغه تعقیب کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. دا د میرمن زکیه خدادادی یو د مثبت پیغامونو له جملو څخه یو دا پیغام و چې د ټولو افغانو میرمنو ته دا څرګنده کړله چې د ستونزو باوجود دی کولی سي خپل خوبونه پالو کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. ترنو خوږو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې لولو چې موږ او تاسو د نن ورځې د لوست څخه کوم هدف ترلاسه کړي، کومه پایله یا هم کومه لاسته راوړنه لرو. لولو چې زکیه خدادادی یوازې یو ورزشکار نه ده، بلکې هغه د افغان مېرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندی سمبول دی. ترنو خوږو زده کوونکو، له دې لوست څخه موږ او تاسو دا پایله لاسته راوړو چې میرمن زکیه خدادادی نه یوازې چې د سپورت په برخه کې یو ورزشکار ده، بلکې د ترڅنګ هغه د افغان مېرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندۍ بیلګه یا هم یو ژوندۍ مثال دی. هغې ټولو افغان مېرمنو ته دا څرګنده کړله که چیرې که څه هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې باندې ډېر ستر محدودیتونه دي، ډېر ستونزې دي، ډېر مشکلات دي، خو بیا هم په دغو ستونزمن حالاتو کې میرمن زکیه خدادادی په پارا المپیک سیالیو کې ګډون وکړله. د افغانستان کې یې لومړنۍ ښځینه افغان مېرمن وه چې په دغو نړیوالو سیالیو کې اشتراک کړی و او لومړنۍ میډال ګټونکې افغانو مېرمنو له جملو څخه وشمارل شول. یعنی دې دا ټوله نړۍ ته څرګنده کړله چې هر افغان مېرمنه کولی سي خپل استعداد څخه استفاده وکړي او دوی کولی سي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د میرمن زکیه خدادادی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړل. موږ او تاسو دا وپېژندل میرمن زکیه خدادادی څوک وه، څه ډول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دنده لرو. تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي به همدغه کورنۍ دنده سرته رسوئ. د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې د لوست لنډیز نوشته کوئ چې د نن ورځې زموږ او ستاسو د لوست لنډیز څه وو، څه مو زده کړل او مهم نکات یې څه وه، او همچنان د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ چې تېره ورځ موږ او تاسو څه لوستلي وو، تېرې ورځې لوست کې موږ او تاسو کوم افغاني مېرمنې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړلي وو، او همچنان د نن ورځې لوست به په ښه توګه سره زده کوئ. نور نه درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم او احترامات می عمرید قدرمنو درونو زکون کوم یو زله به هم تاسو ټول ته شرغ واسم د نن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول بر تر اوغو جوړ او صحت مند او سریال د صحت جمع کوم په ترمی درنو غللی زکون کوله کسرنګ سیس مړ تاسو مضمون د افغان مشوره مرمن اور باندې نن ورځ به مړه تاسو افغان مشوره مرمن او پیژنو او د حقوقي د ژوند په حق له بشپړ معلومات تر لاسه کو د کسرنګ چې پتیرو لستونه کې مړه تاسو اوس مړه کران هیوا د افغانستان زړورګي کارمانی افغان غشتلې مرمن او پیژندلې نن ورځ یو زله به هم همدغه سی او تل افغان مرمنه در پیژنو هله د چې د درس تر پای پر را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي نو درنو زکون کوم چې له دې نه چې ستاسو د لوست پر لور باندې راسم د تاسو ټول خوښ او ګلري زکون کو صحه هل لرم تر څو خپل ټول درس مواد له خپل ځانو سره چمتو ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې د خپل ځانو سره نوٹ کړي ځکه دا نوٹ اخیستل نه یوازې د تاسو سره همکاري کوي چې د نن ورځې لوست په شته ډول سره زده کړي بلکې تاسو کولی شئ په راتلونکو وختونو کې هم ځینې استفاده وکړي او هم چې نن د خپل نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. نو نن زده کوونکو دغه کوم تاریخونه چې موږ لولو د دې سره دا نه یوازې چې موږ افغانی مرمنې پیژنو د هغوی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړو بلکې د دې تر څنګ دا موږ د دوی څخه د دوی د ژوند د تجربو په هکله هم معلومات ترلاسه کړو او دا موږ ته روحیه او الهام راکوي چې څنګه کولی شو په خپل ژوند کې پیشرفت وکړو او څنګه کولی شو په خپل ژوند کې یو له پرمختللو او مخکښو مېرمنو له جملو څخه واوسېږو. نو درنو زده کوونکو ستاسو د ټولو توجه غواړم، هیله ده چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي. رازو درنو زکون کو خپل لوست بیل کوز مرستاسو د نن ورځې سپار لسم لوست موضوع شکردخ چپری دلولو چی شکردخ چپری څوک و اثر ول شخصیت و کوم کارنه نه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دی او څنګه خپل نوم په تاریخ کې ثبت کړی دی. شکردخ چپری، شکردخ چپری څوک ده؟ شکردخ چپری د افغانستان یو له مخکښ فزیکپو او د طبي فزیک په برخه کې د نوښت لرونکي ده. هغه په 1908 کال د دایکندي ولایت د سنگتخت ولسوالۍ کې زیږیدلې ده. د هغې نوښتونه په ځانګړي ډول د سرطان ناروغیو د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت موندلی دی. لولو چې شکردخ جعفری د افغانستان یو له مخکښو فزیکپوهانو له جملې څخه ده، کوم چې د طبي فزیک په برخه کې مختلف او په لوړه درجه سره نوښتونه سرته رسولي دي. او هم چنان شکردخ جعفری په 1908 کال د دایکندي ولایت په سنگتخت ولسوالۍ کې زیږیدلې ده او د هغې نوښتونه په ځانګړي ډول د سرطان د ناروغۍ د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت پیدا کړی دی او له همدې عمل څخه په نړۍ کې یو له مخکښو او پرمختللو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کیږي. تعلیم او علمی پرمختګ. شکردخ په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره لاړل او د طبي فزیک په برخه کې یې زده کړې وکړلې. د دې برخې موخه د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغۍ درملنه ده. د لوړو زده کړو لپاره هغه برتانیا ته ولاړل او د ساري پوهنتون څخه یې په طبي فزیکي دکترا ترلاسه کړل. ولو چې شکردخ مېرمن شکردخ جعفری په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره ولاړله او په ایران کې یې د طبي فزیک په برخه کې یې زده کړې وکړلې او په دې برخه کې یې د دې موخه یوازینۍ موخه دا وه چې څنګه کولی شو د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغیو درملنه وکړو. نو د دې برخې څخه مېرمن شکردخ جعفری په دې باندې وتپانېدل تر څو دغه لاره پیدا کړي او د فزیکي ټکنالوژي په مرسته سره د ناروغیو درملنه وکړي. او هم چنان شکردخ جعفری د لوړو زده کړو لپاره برتانیا هیواد ته ولاړله چې هلته د هغه طبي فزیکي پوهنتون څخه فارغ شوله او په هغه ځای کې دکترا ترلاسه کړله، یعنی د دکترا یې په برتانیا هیواد کې ترلاسه کړې ده. د زیمتر جپری احترا. د زیمتر جپری په یو داسې وسیله ده چې د شوا د دقیق اندازه کولو لپاره کارول کیږي. دغه زیفتر جفری یو داسې یو آله یا هم داسې یو وسیله وه کله چې دوی اختراع کړله د شعاع د دقیقې اندازه کولو لپاره کارول کیږي، یعنی هغه دقیق اندازه یا هم مقدار چې کیږي پرې معلومیږي. دا وسیله د شعاع د درملنې لپاره خورا ارزښت لري ځکه چې د درملنې پر مهال یې د ناروغۍ لپاره خوندي او اغیزمن کړی دی.
ناروغان لپاره یې خوندي او اغېزمن کړی. یعنی دغه وسیله چې د کومې شعاعګانې کومې وړانګې چې لري په هغه وخت کې د درملنې لپاره خورا مهم ارزښت لري او له مهمو ستراتیژیو یا هم برخو څخه شمېرل کېږي، ځکه چې د درملنې پر مهال باندې د ناروغانو د خوندي ساتلو لپاره دا شیش کړی دی زیاته اغېزه لري او هغه د هغوی د خوندي ساتلو په برخه کې یې اغېزمن کړی دی. د دې اختراع په مرسته د شعاع اړوند جانبي اغیزې کمې شوې. یعنې کله چې دغه وسیله رامنځته شوله دغه قومي شعاعګانې چې کومې اعتراضان یا هم کوم دغه ډاکټر صاحبانو چې به د کومو ستراتیژیو څخه استفاده کول، نو په هغه وختونو کې به دغه ځینې شعاعګانو به جانبي عوارض رامنځته کوله. نو کله چې دغه وسیله د زیمټر جعفري کومه اختراع وسپله، د دغه اختراع څخه وروسته دغه د شعاعګانو جانبي عوارض کم شوله او د سرطان د درملنې یې نور هم شکرله. یعنی د هغې د سرطان د درملنې په وخت کې یې نور هم تبدیل او تغیر راوسته. دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کېږي. یعنی کله چې شکردخ جعفري دغه وسیله جوړه کړله، د دې وسیلې په مټ سره دا د نړۍ پر مخ باندې یو له سترو وسیلو څخه وشمېرل شول، ځکه دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کېدله. او د دې وسیلې په واسطه سره د سرطان ناروغي هغه کوم تیزوالی چې وو، یعنی سرطان ناروغي یو داسې ناروغي دی چې هیڅ علاج نه لري، خو مګر بیا هم ځینې ډاکټر صاحبان کولی شي چې د ځینو درملو په واسطه سره د سرطان ناروغي کم کړي. خو د لومړي ځل لپاره شکردخ جعفري د زیمټر جعفري اختراع په وسیله سره وکولی شوای چې د سرطان د ناروغۍ هغه شواوي یا هم هغه وړانګې چې تر کنټرول لاندې راولي او هغه په درملنه کې نور هم مرسته او همکاري وکړي. جایزې او ستاینلیکونه په دې برخه کې هم د شکردخ جعفري جایزې او ستاینلیکونه لولو چې کوم جایزې او ستاینلیکونه ترلاسه کړي دي. شکردخ جعفري په 2014 کال کې د کال غوره جایزه وګټل. دا جایزه هغه د زیمټر جعفري د اختراع لپاره ترلاسه کړه. یعنی کله چې شکردخ جعفري دغه زیمټر جعفري اختراع کړله، نو د دې په واسطه سره شکردخ جعفري ته د کال د غوره جایزه ګټونکي له جملو څخه وشمېرل شوله. نوموړی اوس د برتانیا په ستر علمي شخصیتونو کې شمېرل کېږي. یعنی نوموړی اوس د ایټالیا هېواد له سترو شخصیتونو له جملې څخه شمېرل کېږي، ځکه شکردخ جعفري خپل دکترا چې و په برتانیا هېواد کې اخیستې وه، نو ځکه هغه مال چې کله شکردخ جعفري دغه اختراع کوله، نو هغه وخت هم په برتانیا هېواد کې و، نو ځکه اوس هم د برتانیا له سترو علمي شخصیتونو له جملو څخه شمېرل کېږي. الهام د ښځو او ځوانانو لپاره شکردخ نړۍ ته وښودله چې د جنسیت یا قومیت محدودیتونه د بریا خنډ نشي جوړېدلی. یعنی شکردخ جعفري ټولو هغه مېرمنو او ځوانانو ته دا ښکاره کړله چې جنسیت یا هم قومیت محدودیتونه هیڅکله هم د یو انسان د بریا خنډ نشي ګرځېدلی او هیڅکله هم نشي کولی چې د هغوی د بریا مخه وګرځوي. که څه هم شکردخ جعفري مېرمن و، یو افغانه مېرمن و، یعنی په خارجي هیوادونو کې نو پیدا شوی، خو بیا هم د خپل جنسیت له امله څخه او هم چنان د قوم له امله څخه پر دې باندې هیڅ تاثیر ونه کړل. دغه محدودیتونه چې د دې پر وړاندې باندې و، د هغه سربیره هم شکردخ جعفري خپلو بریاوو ته ورسېدله او خپل خوب او ارمان یې ترلاسه کړه. هغې ښځو ته دا الهام ورکړه چې د زده کړو او علم له لارې کولی شي خپل ژوند او راتلونکی بدل کړي. یعنی شکردخ جعفري ټولو هغو ښځو ته مثال دی چې هغوی غواړي خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کړي. یعنی ټولو ښځو ته دې دا الهام ورکړه چې زده کړه او علم هغه لارې دي چې تاسو ټول کولی شئ خپل ژوند او خپل راتلونکی پکې بدل کړي. د هغې پیغام په هر ډول حالاتو کې د خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړي. د شکردخ جعفري یو پیغام چې ټولو افغانو مېرمنو ته پرېښی دی هغه دا دی، شکردخ جعفري وایي په هر ډول حالاتو کې خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړي او استقامت وکړي. یعنی شکرداغ جعفری بایی کسا هم تاسو پجوان که ستونز مشکلات رازی، زین وقت تاسو پجوان که دست ستونز مشکلات رازی چه هغه در جنسیت مشکلاتی چه تشد زیر نسی کول پا تورنه که پرمختاگ وکی، یا هم قومی اختلافات رازی، یا هم تولنیز اختلافات رازی، بایی در دو طول ستونز و باوجود باید تاسو طول هیل ولری مبارزه وکی، استقامت وکی، در تاسو کول سیخ پلو خوبونو او ارمانون تا ورسیجی. وسنه ژوند او فعالیتونه یې شکرداغ جعفری اوس د برتانیا په علمی او طبي برخو کې فعالیت لري. هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار کړی دی. هغې کورنۍ هم په برتانیا کې ورسره ژوند کوي. یعنی شکرداغ جعفری اوس مهال چې ژوند دی هغه د برتانیا په هیواد کې دی او به شکرداغ جعفری د خپل کورنۍ د غړو سره یو ځای ژوند لري. شکرداغ جعفری په علمي او طبي برخو کې په فعاله توګه سره فعالیت سرته رسول دي، نه یوازې چې شکرداغ جعفری په برتانیا هیواد کې کار سرته رسول دي، بلکې د دې ترڅنګ هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار هم ترسره کړی دی. درنو زکونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې د شکرداغ جعفری د ژوند درسونه لولو چې شکرداغ جعفری په خپل ژوند کې کوم کارونه چې دی سرته رسولي دي، کوم فعالیتونه چې دی سرته رسولي دي، خپل ژوند کوم درسونه دی ترلاسه کړي، یعنې د خپل ژوند څخه کومې تجربې دا لري. لومړنۍ تجربه یې پشتکار او هیله، یعنی انسان باید په خپل کار پسې پلټنه وکړي. نوموړي وښودله چې قوي اراده هر ډول ستونزې ماتولی شي. یعنې نوموړي دا ټولو مېرمنو ټولو افغانانو ټولو نړۍ ته دا څرګنده کړله چې هر ډول ستونزې په مقابل کې د انسان قوي هوډ او اراده کولی سي هغه ستونزې او مشکلات له منځه څخه یوسي. دویم، د تعلیم ارزښت. علم د فردي او ټولنیز پرمختګ لپاره بنسټیز دی. یعنی علم د ټولو فردي او ټولنیزې اجتماع د پرمختګ لپاره یو بنسټ دی. د دې له لارې څخه موږ او تاسو کولی سو چې پرمختګ وکړو او ښه او روښانه راتلونکی ولرو. درېیم، الهام بخښونکي شخصیت. نوموړي د راتلونکي نسلونو لپاره یو مثال دی چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی سي. یعنی مېرمن شکرداغ جعفری د ټولو راتلونکو نسلونو لپاره یو مثال دی، یوه بېلګه ده چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی سي او کولی سي چې په ټوله نړۍ باندې ځان وپېژني. ګوري درنو زده کوونکو، په دې نړۍ کې چې هر انسان پیدا سوی دی، الله تعالی ټولو انسانانو ته یو استعداد او قوت ورکړ دی. داسې انسان الله تعالی نه دی پیدا کړی چې هغه دې خپل ځان کې ځانګړی مهارت او ځانګړی هنر ونه لري. ځینې انسانان خپل هنرونه پیژني، خو ځینې انسانان خپل هنرونه نه پیژني. د دغه هنر د نه پیژندنو له امله څخه په ټولنه کې وروسته پاتې راغلي دي. درنو زده کوونکو، تاسو ټول باید همیشه کوشش وکړئ په خپل ژوند کې داسې شخصیتونه د خپلو ځانو څخه جوړ کړئ ترڅو نه یوازې چې موږ، بلکې په راتلونکو وختونو کې نور نسلونه هم په تاسو باندې افتخار وکړي. لکه څرنګه چې اوس موږ او ستاسو د ټولو غرور او افتخار شکرداغ جعفری ده. یعنی مېرمن شکرداغ جعفری یوه له هغو افغانو مخکښو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېږي کوم چې اوس په برتانیا هیواد کې ژوند کوي او په نړۍ کې یې خپل نوم ثبت کړی دی. د نړۍ په تاریخ کې یو له مخکښو او پرمختللو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو رب دې داسې ورځ راوړي چې موږ او تاسو هم د دغسې مېرمنو له جملو څخه وشمېرل سو. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې راځو کورنۍ دندې پر لور. زموږ ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده شکرداغ جعفری څوک وه؟ دغه لاندې سوالونو ته به تاسو ځواب وایاست. لومړی سوال ستاسو د ټولو زده کوونکو د شری شکرداغ جعفری څوک وه؟ دویم، شکرداغ جعفری په کومه رشته کې زده کړې کړې دي؟ دریم، شکرداغ په کوم کال کې کومه جایزه وګټه او د جایزې دلیل یې څه و؟ نو دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. درنو زده کوونکو، هیله منده یم چې نن ورځ به موږ یو څه زده کړي واوسېږي او په یو څه به پوه سي واوسېږي. د نن ورځې د لوست پای تر بل داسې درس پورې د الله په امان.
پساینه ورکه بینا وجودی او بدر تهالو سو بدر تپو یار زندر سرا خونه درونش جوگی یار زندر سرا خونه درونش دبا او بدر تهالو سو بدر تپو او بدر تهالو سو بدر تپو یار زندر سرا خونه درونش جوگی یار زندر سرا خونه درونش جوگی بولے سان سنگار بنا وجودی او بدر کرالو سو بدر تپو یار زندر سرا خونه درونش جوگی او بدر کرالو سو بدر تپو یار زندر سرا خونه در اور میدان بولے چا بچا میدان میدان خوبه بولا